امنی اداره د یو وزیر د وژل کېدو په اړه د فوري تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
د دې خبرونو تفصیل او د غراز نور خبرونه په بشپړه توګه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د امریکا د سی آی له بندیانو سره د امریکا د سی آی ای د استخباراتو ادارې د چلند په باب د هغه راپور په وړاندې له عکس العملونو مو خبرو چې د امریکا مشرانو جرګې خپور کړی دی. د بشري حقونو ډلو د هغو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه چې پر امریکا د سپتمبر د 12 تر حملو وروسته د مشکوکو کسانو په شکنجه تورن دي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې په 1500 مخیز راپور کې ویل شوي چې د امریکا استخباراتو د طبي پرسونل له خبرداري سره سره مشکوک کسان جسمن او ذهنن شکنجه کړي دي. د دې راپور تر خبرېدو وروسته په افغانستان، پاکستان او تایلند کې د امریکا سفارتونو د ممکنه تاوتریخوالي او مظاهرو د کېدو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما په دې راپور کې د شکنجې خپاره شوي موارد ځورونکي بللي دي. نور جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ملګرو ملتونو علي استازي او د بشري حقونو ډلو د هغو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د امریکا د مشرانو جرګې په راپور کې د مشکوکو تروریستانو په ظالمانه تحقیق کې شکیل بلل سوي دي. د امریکا د مشرانو جرګې استخباراتي کمیټې دغه راپور چې پرون خپور سوی وایي د امریکا مرکزی استخباراتو یا سی آی ای د تحقیقاتو پر مهال تر ټولو بد تخنیکونه کارولی دي. راپور وایي د سی آی ای لخوا د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو او یا هم د توقیف سویو کسانو د همکاري جلبولو په خاطر د تحقیقاتو پر مهال د دوی پر مخونو د اوبو خوشي کول او نور تخنیکونه موثر نه و. د ټروریزم په وړاندې د مبارزې او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور لیکونکي بن ایسرمن ویل د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د اداري هغه چارواکي چې دغه ډول تحقیقات پلان کړي او دغه سي جرمونو اجازه ورکړې وه باید قانوني تعقیب سي. د دې په خبره د پخواني ولسمشر د اداري عالی رتبه چارواکي سي اي اي او د امریکا د حکومت ځینې نور مقامات د توقيف سوي کسانو د شکنجه مسؤل دي. په بیان کې ویل سوي امریکا د قانون له مخې مسؤوله ده چې دغه کسان عدالت ته راکش کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې د امریکا له لوی څارنوالۍ د یو ځانګړي څارنوال د ټاکلو غوښتنه کړې څو له هغو مقاماتو تحقیق وکړي چې د شکنجې پروګرام یې جوړ کړی، تایید کړی یا یې هم ترسره کړی او بیا یې اوربندې پرده غوړولې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان اجرایه مشر کینیت روت وویل که د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې دغه راپور د چارواکو د قانوني تعقیب سبب نسی، شکنجه به د راتلونکو ولسمشرانو لپاره په پالیسۍ کې د یو انتخاب په توګه پر ځای پاتې وي. په شپږو زرو مخونو کې دغه برابر سوی راپور د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې د څه باندې 15 کلن تحقیق نتیجه ده چې خلاصه یې په 1515 مخونو کې خپره سوې ده. راپور کې په اروپا او آسیا کې پر امریکا د سپتمبر د 12 تر حمله وروسته د القاعده د مشکوکو غړو په وړاندې د سی آی ای لخوا د تحقیقاتو پر میتودونو رڼا اچول سوې ده. په راپور کې پر سی آی ای تور پورې سوې چې پالیسي جوړونکو او نورو چارواکو ته د مشکوکو تروریستانو په وړاندې د کارول سوې شکنجې د اندازې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. دغه مشکوک کسان د سپتمبر د 12 تر حمله وروسته کلونو کې نیول سوي وه. راپور زیاتوي په دغو میتودونو کې په فزیکی لحاظ بد چلند هم شامل دی چې د سی آی ای د طبي پرسونل له خبرداري سره سره ترسره سوی دی. د مشرانو جرګې د دې راپور تر خبرېدو وروسته په افغانستان، پاکستان او تایلند کې د امریکا سفارتونو د ممکنه امریکا ضد مظاهرو او تاوتریخوالي د کېدو خبرداری ورکړې دی. دغو سفارتونو په دغو درې هیوادونو کې امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره لازم تدابیر ونیسي. ډیموکراتي سناتورې دیان فاینستاین چې په مشرانو جرګه کې د استخباراتي کمیټې مشره ده دغه راپور د امریکا پر ارزښتونو یو داغ وباله.
It shows that the CIA is له دې راپور څخه ښکاري چې یواله سیزه مخکې د CIA عمل زموږ پر ارزښتونه او تاریخ یو داغ دی. په 1500 مخونو کې د دې راپور خپرېدل د غلاکه نسی پاکولی، خو زموږ خلکو او نړۍ ته ویلی سي چې امریکا ستره ده، خپله تېروتنه مني او کافي ډاډمنه ده چې له خپلو غلطیو زده کړه کوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما په راپور کې د شکنجې موارد ځورونکي بللي دي. د ویلی وروسته لدی چې په 2009 میلادي کال کې وخت ورسید د پښتون ګرویژنو یا تحقیقاتو پر ناوړه تخنیکونو یې بندیز ولګاوه، ځکه د په خبره د زموږ له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن په یو اعلامیه کې وویل اداري ځینې تیروتنې کړي خو له هغو څخه زده کړه کړې ده. خو د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر ډیک چینی نیویورک ټایمز ته ویلي دغه ډول تحقیقات په بشپړ توګه معجزه. په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین استدلال کړی چې د مشکوکو کسانو د شکنجې په مرسته په لږه پیمانه باوري اطلاعات ترلاسه شوي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلای شئ.
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ د ویلر پرتی سیمه چې له ترکمنستان سره ګډي پولې ته نږدې ده د اوسیدونکو ستونزې څېړو چې روغتیايي مرکز نه لري. عبدالوهاب د فاریاب د المار ولسوالۍ د قرقل د سیمه اوسیدونکو دی. دی وای قرقل ولر پرته سیمه ده او کله چې دوی خپل ناروغان د المار روغتیايي مرکز ته رسوي له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه مرکه کې به تاسو دا هم واورئ چې څو تنه مېرمنې له ماشوم زیږونې د مخه د قرقل او المار ترمنځ لارې کې د ستونزو له امله مړې شوي دي.
زوانم عبدالوهاب دی د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ د قرقل نه مې تاسو ته زنګ وړی.
مشکل هم څه دی؟
مشکل خو دا دی چې موږ په یو لري پرتی سیمه کې اوسېږو چې د ترکمنستان د سرحد سره نږدې پرته سیمه ده. د المار د ولسوالۍ نه تقریبا 10-15 کیلومتره فاصله لري او ډېره خرابه لار ده تر ولسوالۍ پورې. کله چې موږ موټر کې ځو 3 ساعته 2.5 ساعته وخت اخلي. موږ کلینیک ته نه بوده څنګه زموږ کلی کلینیک نه لري. دلته ډېر نفوس ته په دې کلي کې ډېره ساحه ده. کلینیک نه لري. موږ څو ځلې پېشنهادونه وکړه. موږ کله چې یو ولادت کېږي یعنی تقریبا تاسو پوهېږئ په ژمي کې چې لارې خرابې واورې بارانونه ګلي نو بیا رسیدګي تر ولسوالۍ یا ولایت پورې بېخي مشکله ده. حتی ډېرې ښځې د ولادت په وخت کې دلی مړې شوي دي چې دغه لاسرسی نه دی سوی موټر نهشته مشکلات دي. نو موږ څو ځلې د کلینیک پېشنهاد کړی وو چاته امې د فاریاب ته. نو بیا هغو موږ ته وعده کړی وو چې موږ تاسو ته یو سبسټانټر په نامه یو کوچنی کلینیک جوړوو چې هلته لا عقل دا د ولادت ستونزې مو حل شي. هلته را ده زیږو ستونزې مو هلته حل شي خپل په منطقې کې او یو د واکسین لاسرسی ولري کوچنیان واکسین چې په هغه منطقې کې. نو موږ څو ځلې د کلي سپینږیري هلته ورغلي دي وه استاد جامع ته د فاریاب وعده یې کړې وه خلکو سره. مشکل یې دا د دوی ویلي وو چې زموږ د پاسینګې ستونزه حل ده. موږ پېشنهاد کړی زموږ منطقې ته راغلي وه دلته استاد جامع کارمندان دا منطقې لیدلې وه دلی د خلکو مشکلات یې لیدو ولیدل. نو دا دوی ویلي وو چې موږ مشکل د استاد جامع د فاریاب څنګه حل دی. موږ وزارت ته پېشنهاد کړی د وزارت وه کاله کېږي منظوري نه راځي. وایي دا د وزارت مشکل دی. نو ما وغوښتل چې ستاسو د لارې موږ خو څو لرې اوسېږو چې ستاسو د لارې دا مشکل وزارت ته ورسوو. دا مشکل تاسو سره په حل کې.
دلته څومره خلک ژوند کوي په دغه سیمه کې د قرقل په سیمه کې؟
تقریبا په حدود 15,000 نفوس به شاید ولري. دقیق خو معلومه نه ده. شاید هم په دغه 15,000 16,000
اغه نزدې روغتون یا کلینیک تاسو ته کوم دی؟ په کومه سیمه کې دی؟ څومره فاصله لري؟
نږدې هغه کلینیک موږ ته چې دی هغه د المار د ولسوالۍ کلینیک دی چې هغه تقریبا زموږ څنګه دېرش کیلومتره یا پنځه دېرش کیلومتره فاصله لري چې هغه کلینیک موږ ته نږدې دی. یو بل کلینیک شته په نامه د خواجه جوهر، هغه هم د کرکول څنګه پنځلس کیلومتره فاصله لري. هغه هم یو سبسنټر دی چې دونه امکانات سیري نشته پوښتي کې پنځلس کیلومتره فاصله یا اوولس کیلومتره تقریبا فاصله لري چې هغه هلته د کرکولو د خواجهګور په مابین کې یو رود واقع دی. کله چې دا اوبه راشي په سیند کې بیا نو لاسرسی هلته هم نه کېږي.
او مخکې تاسو وویل چې واکسین دپاره کوم کلینیک نشته، هلته واکسیناتوران درځي؟ تاسو ماشومان په عادي توګه واکسینېږي
په کرکول کې؟ تېنه خو نه کلینیک شته، نه هم
نه دغه واکسیناتوران چې سیمو ته ځي. تاسو ماشومان په عادي ډول واکسینېږي؟
دغه اوس یو پروګرام دولت ترلاسه اخیستی دا دوې میاشتې کېږي، یو دوه واکسیناتوران عادي ماشومان واکسینېږي دا دوې میاشتې کېږي چې دا یو سیاره پروژه ده چې د دولت په طرف
نه ګوره. دغه د پولیو یا ګزان واکسینونه داسې دوامدار او منظم کېږي تاسو ماشومانو ته؟
د پولیو واکسین بلې و کمپاینونه کېږي، راځي کارمندان کله نا کله واکسین کوي. په هغه هم په کال کې یو ده او دوې دورې دي څومره دي.
کوم اساسي مشکلات هم کوم د کومو ناروغیو له امله دي؟
اساسي مشکل خو دغه زیږون دی چې دلته د وکاله چې د زیږون واقع کېږي، یعنی هغه اوس رسیدګي نه کېږي. په دوبي کې دلته موسمي مریضي شته، په دوبي کې یو مریضي ده په نامه د کولارا چې دغه ډېره وي، او بل دغه د شری په نامه دغه مریضي ده چې کوچنیان ماشومان یې شری.
په ژمي کې هلته کومې ناروغۍ ډېرې اوس په اوس موسم
کې اوس هم ماشومان اکثره په دغه مریضۍ باندې مبتلا دي. یعنی دغه اوس که ووایم چې پسکي به پنځوس ماشومان په دغه چنوبغل باندې مبتلا یې هم دي.
او د دې د تداوۍ دپاره داسې امکانات نه لري؟
هېڅ امکانات نشته.
موږ د دې لپاره چې دا په ډاګه شي چې څومره دغه ستونزې واقعیت لري، د فاریاب د عامې روغتیا ادارې مدیر عبدالغني سره هم خبرې کړې دي.
والله صحیح ده، زه پوهېږم منطقې قرقل منطقې فرحتي ده، هغه خلک ډېر مشکلات لري. د المار تر قرقل پورې شل کیلومتر مسافې لري. هغه منطقې نعام دي، د استانداد فورمونه د ریاست ساتمي فاریاب له طرفه د خانهپوري شوي دي، وزارت ساتمه ته ارسال کړی وو.
تاسو ته څه ویلي چې ولې اجراءات نه دي شوي؟
زمون مشکل نه ده، وزارت ساتمه مشکل ده. ولې وزارت ساتمه زمون با پیشنهادونه کې منظور نه کې، هغه د وزارت ساتمه مشکل ده. وزارت ریاست ساتمه خپل کار کړی دی، خپل پیشنهادونه کړی دي، خپل هغه فورمو استاندارد فورمونه ارسال کړی دي.
خو بیا یو ځل دا فورمې ولېږئ د عامې روغتیا وزارت ته.
دوه ځله درې ځله مونږ د وزارت ساتمه نه تقاضا کړې وو فورمونه حساب کړي وو. هغه د پنځه کلن په ستراتیژي په نوم وزارت ساتمه لخوا نه منظور شوي دي. هغه په نوم د وزارت ساتمه که موجود دي، ولې که منظور نه شي ایجاد نه شي وزارت ساتمه مشکل ده.
البته باید ووایو چې د فاریاب ولایت د عامې روغتیا د ریاست دغه چارواکي دا هم وویل چې ورته ستونزې له ترکمنستان سره په ګډه پوله غلبله او خواجه ګوهر سیمو کې هم شته. د فاریاب د المار ولسوالۍ د قرقل د خلکو دغه ستونزه مو د عامې روغتیا د وزارت له ویاند کنشکا ترکستاني سره شریکه کړه.
دغه سیمه چې تاسو اشاره ورته وکړه یا کوم دوستانو چې په اړه یې زنګ وهلی، طبعا هر څوک غواړي چې له کور سره یا هغوی ته په نږدې سیمه کې یو روغتیایي مرکز موجود وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کوم پلان یا پروګرام چې لري د نفوسو په اساس دی. خو له کومې سیمې چې تاسو یادونه وکړه، نفوس یې شاوخوا 400 کسانو ته رسیږي، 400 کورنۍ. هلته دا اجبوي چې موږ یو روغتیایي مرکز ولرو. سره له دې هم هلته د یوه روغتیایي مرکز وړاندیز شوی وه چې د دغه خلکو په شپږو یا اووه کیلومترۍ کې. دغه مرکز اوسمهال فعال دی. او د دې ترڅنګ موږ په یوې سیمه کې چې دغه خلک ډیر په اسانه ورتلای شي هلته نشو کولای، په داسې حال کې چې د لارې فاصله ډیره لږه ده یو بل مرکز هم جوړ کړو.
دوی شکایت کوي څو خبرې چې تاسو وکړې دوی برعکس خبرې کوي. یو دا چې د دوی سیمه له المار ولسوالۍ نه 15 کیلومتره لرې ده، بل دا چې سیمه یې له ترکمنستان سره پولې ته نږدې پرته ده او لاره یې ډیره خرابه ده. په سختۍ سره دوی ولسوالۍ ته رسېدلی شي. او دوهم دا چې دوی وایي په دې سیمه کې شاوخوا 14 یا 15 زره کورنۍ پرتې دي.
کوم احصایه چې په ولایت کې شته د هغوی د نفوس احصایه چې د عامې روغتیا د ریاست لخوا موږ ته رسېدلې ښیي چې د 400 په شاوخوا کې کورنۍ هلته ژوند کوي. او د خواجه ګوهر په سیمه کې موږ یو مرکز لرو چې هغوی کولی شي چې د نقلیه وسیلو یا موټرسایکل په وسیله هلته مراجعه وکړي. نو موږ نشو کولای یو سیمه چې دغه مرکز ته نږدې پرته ده د اوسیدونکو شمیر یې هم 400 کورنۍ دی، موږ په یوه وخت کې دوه مرکزونه ولرو.
خو د فاریاب ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د دوی دغه ستونزه تاییده کړه. دوی وایي چې څو ځلې د عامې روغتیا وزارت ته فورمې لیږلې او د دوی د ستونزو د حل غوښتنه یې کړې، خو د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه دوی ته کوم ځواب نه دی ویلی.
ما تاسو ته وویل کوم ارزونه چې موږ هلته کړې د سیمې د نفوسو په اساس ایجابوي چې یوه صحي یا روغتیایي پوسته هلته وي او یو سب سنټر چې د دوی پر 2 کیلومتره کې شته نور نو نه ایجابوي چې هلته روغتیایي مرکز جوړ کړو.
کوم وړاندیزونه چې د فاریاب د عامې روغتیا ریاست تاسو ته کړي د کوم ستونزو ښکارندوی دي او تاسو باید د حل لپاره څه اقدامات وکړئ؟
ارزونه پخوا شوي، نه یوازې د هغې سیمې بلکې له نورو ټولو سیمو موږ خپله ارزونه لرو او هغه وړاندیزونه چې د عامې روغتیا د ریاستونو لخوا راځي هغه ارزول کیږي. د نفوسو او شواهدو په اساس او بیا په پراختیایي پروګرامونو کې شاملیږي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو د ټیلیفون له لارې له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0829829020.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د لوی او بخون کې خدای په نوم د حقیقت څه دی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو په دې پروگرام کې د کابل بانک د تصفیه مدیریت د ادارې مسؤل عبدالحمید محیبی سره څنګه خبري لرو. غالي محیبی ډیر زات ستړي مشه په خیر راغلی. مننه
د تاسو مننه. تاسو ته شرغلاست وایم
کاغلی محیبی د کابل بانک د تصفیه مدیریت په دیارلسو نویم کال کې رامنځته شو، ایجاد شو، له هغې مودې تر اوسه پورې څه مهمې لاسته راوړنې درلودې؟
دا کارونه چې تر اوسه پورې په دې ادارې کې سوی هغوی نقد پیسې دي چې د قرضدارانو او د هغه کسانو چې قرضونه واخیستلی دی هغه کسانو چې ته په دې قضې شامل دی تر اوسه پورې 1,000,000 ډالر د متولیت آغاز په دوره تر اوسه پورې راټول شوی ده او 8.3 میلیونه درې جایدادونه د دولت د ادارو سره پورل شوی ده چې دا د موږ مطالبه په دولت سره دی چې هغه ټول راټول کو 2,628 میلیونه کیږي. هغه نور جایدادونه او قرضونه او نور سهم دی چې د معاملې په لاندې دی یا د پاینده کې انشاءالله ټولې کی.
یعنی دغه اته څلوېښت میلیونه د جایداد له درکه او یو سلو او یا هم د سهم له درکه دا تاسو ترلاسه کړئ، دا ستاسو لاسته راوړنې دي او د دې ادارې مهمې لاسته راوړنې دي. په دې ټول د کار کې
علاوه په دې چې د ډول پیسو شناخت شوی دی، یعنی موږ وکول شو چې هغو پیسو شناسایی کړو که دومره پیسو په دې ځای دی، دومره پیسو په دې پورې اړه لري، دومره قرضو د دې کسانو دی.
لکه څنګه چې د دې ادارې له نوم نه پیدا ده، د تصفیې د کابل بانک نوم ورته ورکړل شوی. تاسو له کومو کسانو سره د حساب تصفیه کړې تر اوسه پورې؟
هو، ډېر کسان دی چې عادي کسان دی چې د کابل بانک نه پخوا قرض اخیستلی دی او هغه فیصله تصفیه کړی دی. عادي کسان دی
مثلا بدون له دې چې هغه
لیست ډېر دروند دی، زه نشم کولی چې نامونه یو په یو د تاسو سره شریک کړم. او دا کسان هم د عمده کسان دی چې قرضونه تصفیه کړی دی، اصلي قرضه. اما ډېر زین معاملات هم شته دی د دې کسانو چې تصفیه نه دی تر اوسه.
یو څه روښانه کوي، یو سهم د یو ونډه ده او بل هم د قرضونو برخه ده. کوم قرضونه تاسو ته جنجالي شوي دي؟ یعنی کوم قرضونه خلک نه مني په اوس وخت کې؟ سهم خو طبعاً چې هغوی به خپل سهم مني او سهم یا ورکوي یا ترې نه اخیستل کېږي.
داسې شرکتونه دی چې یو قسمت د قرضونه تصفیه کړی دی او یو قسمت دا وایي چې موږ دا پیسې نه دي اخیستلی، د موږ نه غواړي چې موږ سند وښیو چې دا پیسې دا اخیستلی دی.
سند نه لرئ تاسو؟
سند موږ هغه واچرونه دی چې هغه یا امضا کړی دی یا هغه دی. موږ د آرشیف د پخوانی کابل بانک ته د موږ تر څېړنې دی، یو په یو هغه سندونه موږ دوري یا ګورو. یو ټیم دی هغه ځای ته کار کوي، ډېر دروند کار دی ځکه دغه آرشیف ډېر په خاوره کې یو ځای دی، تعداد یې زیات دی. ورق په ورق، صفو په صفو که موږ پسې ګرځو چې دا سندونه پیدا کړو چې دا کسان امضا کړی دی، دا قرضونه ومني. څه
فکر کوئ؟ سندونه هم شته خو په ډېر زوړ سیستم کې هغه سندونه شته، آرشیف شوي دي. حتما به د دغو پیسو په بدل کې دوی تضمین هم وړاندې کړی وي، یا دوی داسې کسان وو چې تضمین ته ضرورت نه و؟ که څنګه؟
خو داسې دی چې هغه کسان تضمین نه دی ورکړی دی. دا خو د پخوانی کابل بانک مسئولان باید دا سوال ځوابوي چې ولې بیل له تضمین د پیسې ورکړی دی.
هغوی څه وایي؟ هغوی دا ځواب تاسو نه دی درکړی؟
نه، دا خو ډېر معاملات داسې دی چې تضمین نه لري.
د خلیل الله فیروزی او شیخان فرنود سهم څومره و؟ څومره پیسې هغوی ویستلې وي؟ هغوی څومره پیسې ورکړي دي بیرته؟
د سهم په باره کې
یا سهم یا هم قرض؟
شیخان فرنود په سهم کې قرضدار نه دی، اما خلیل په سهم کې قرضدار دی. فکر وکړم چې 10 میلیون ډالر د دو سهم کې قرضدار دی.
هغه منله هغه سهم؟
خو هغه قضیه په محکمه کې دی، محکمه فیصله کوي. قرضونه دا سهم په پور اخیستل دی نه؟ اته کسان دی چې سهمونه په پور کې دی، پور اجرا شوی دی، سهم کې د دې سره په پور کې اخیستل دی او پور نه دی ورکړی. اته کسان دی تازه که واقعا په محکمه کې دی.
بر علاوه د دغو دوو نفرو ځینې نور مخور کسان هم شته، مثلا حسین فهیم دی، ښاغلی محمود کرزی دی. د دوی حساب څنګه دی؟ آیا دوی د ونډې یا د سهم په حساب قرضدار پاتې دي یا ونډې ورکړي دي؟
په سهم کې قرضدار دی اوس.
مثلا څومره په دوی باندې پاتې دي په سهم کې؟
فکر کوم محمود کرزی 8.8 میلیونه دی او محمود حسین فهیم 3.2 میلیونه دی.
دا دوی منی که څنګه؟
خود ما تر اوسه پورې خدا قرضه دی نه تاسو نه دی کړی نه؟ قضیه په محکمه کې دی، محکمه هغه په باره کې هغه فیصله صادر کړي، بیا هغه نظر دی چې منی نه منی. درخو زینو پویگم چه اگوی منی یا نمانی
تاسو با مخامخ هم لدوی سر خبری کردی و دیوی دقا ستاسو قاغازون و حسابون منی کسنگه
ده تصفیه
نمخی دقا تصفیه هم دقا حسابون چه پا دوی بانده پاتی دی
ترزی؟ نه سام سام به ورسې تا تاول چې د محکمې کې هغه چې و من الله وای ولی په محکمې کې راځي سو
یعنی لتا شریف
خاله مشکلات و چې قضیه په محکمې کې محاول سونه
مې به سم محترم د نورو اداراتو هماهنګي لتا شریف څنګه ده
د نورو اداراتو خدای
یعنی تاسو راځي استې د غوې له هماهنګي نه مثلا د لوی څارنوالې اداره د ستري محکمې اداره د تصفیه نور نور قانون او نور هغه
ولې نه
زینه وختونه کې تاسو کارونه کې مداخله کیږي د غوې له طرفه کې څنګه
په دې باندې څه وایي
په ولایتونو کې هم د زینو قرضدارانو جایدادونه شته د غوې تر لاسکولو لپاره تاسو کارونه کړی په دننه افغانستان کې
په مزار کې هغه موږ ډېر مشکلات لرو درې څلور ځایونه دی هغه زورمن کسان دی ډېر هغه فیصله د محکمې پر د مو په لاس د هغه جایدادونه تر اوسه پورې موږ باید خرص کو هغه نسو کولی چې خرص
کو ځینی وختونو کې د حکومت نور ادارې داسې ارقام وړاندې کوي چې موږ دومره پیسې ترلاسه کړي د ارقام وړاندې کول ستاسو وظیفه ده که د هغوی وظیفه ده
تر دې ځایه چې د موږ ادارې په وظیفوي اړخ چې د موږ وظیفه ده هغوی چې ارقام اعداد هغه ورکوي زه نصب په دې باندې چې وایم چې ولید د سکرن دا هغه کې
ځینې ادارات لري راپور ورکړي چې د تصفیه کابل بانک د ادارې د رامنځته کولو په خاطر تر دا اوسه پورې په میلیونونو ډالر مصرف شوی دی
خو هر ادارې مصرف لري اما د موږ بودجه د هر شپه میاشتې موږ بودجه ترتیب کوو د کمیسیون د اعلی منازات د قانوني وند هرخه چې لري هغې د راولږو هغې منظور کوي هغې موږ په دا سیستم بودجه عیاروو مصرف عیاروو کار کوو
دې ته په پام چې ستاسو یو غټ کار کوئ له انجمنه قضیه مخته وړئ حتما بودجه به مو ستره وي که بودجه وایي چې څومره
دومره ستره نه وي چې تاسې وایي
یعنی لنجمن قضیه خود توان مصرف فکر لدی سمره بودی جا تاست در کول کیگیم
آره بودی از شروع تا روز پوری موگا دری میلیون
دالار
دالار دری میلیون دیزی پخشو خاک موگا مصرف اما دیده کارونی چه موگا کهو دا مصرف دمرا غط نده چه تاسی وایی ولی چه تدا که موگا همکاران وایی چه IMF پا دی کار که ده هر میاشته تا سوازر دالار بوجه پیشبینی وکره اما ده موگ مصرف و بوجه دیر کم دیده پا مقایسه که
ولی مو دغه تاسو وزر دلار مصرف نکړل ولی مو قوی ټیم جوړ نکړ یا مو ډیر کاری ټیم جوړ نکړ
خوب ظرفیت د دې ادارې د افغانستان په دا کارونه دومره ده چې د موږ گنجایش ده
د ورستې پښتنې په توګه چې کېدای شي جمع بندي هم کو خپل بس 200 میلیون ډالر د کابل بانک قضیه پاتې ده او څومره ترلاسه شوی
خب ما ته ویل شي چې 200 میلیون عمل راټول شوی ده او شاید شناسایی شوی ده
یعنی 400 میلیون ډالر تاسو خبره شناسایی شوی ده چې باید ترلاسه شي جایدادونه دي املاک دي سهمونه دي
ممکن دا ارقام اعداد هر څومره چې موږ کار کوو تا تغییر پکې راځي هیڅ دومره موثق نه دي
د کابل بانک د تصفیه مدیریت مسؤل عبدالحمید